د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د خپلو نړیوال سازمان دبليو اف پی خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ګډون لاس هیوادونو کې به ممکن خلک د لوګي لګواک سره مخامخ شي. دوی ویلي چې د خلکو لاسنیوي ته جدي ګامونه پورته نشي، د لوګي ګواک مرګونه کېدای هم شي. په افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې 1500 ته پورته شوې. نور راپورونه هم درو، خو په سر کې خبرونه چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی په کابل کې د کورونا وایرس لپاره ځنګړې سوی روختون لګڼو ستونزو ډک دی. چارواکي وی په فراق کې به د کورونا وایرس د ناروغانو د تداوی لپاره سلبستری روختون جوړ شي. ایران وی چې د مځکې مدار ته یو نظامی سټلایټ وتوغوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په کابل کې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره ځنګړې سوی افغان جاپان روختون لګڼو ستونزو ډک دی. د کمیسیون په خپل یو تازه راپور کې لیکلي د دوی ټیم دغه روختون کتلی او موندلې ده چې هلته روغتیایي کارکوونکي او وسایل کافي نه دي. راپور وایي په روختون کې نور ضروري مواد چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ورڅخه د وقایې په توګه کار اخیستل کیږي تر راتلونکو دریو ورځو په بشپړ ډول پای ته رسیږي. په راپور کې راغلی افغان جاپان روغتون باید 280 کارکوونکي لرلی، خو د روغتیا وزارت ورته 190 تنه ګمارلي چې له ډلې یې یوازې د 80 تنو مکتوب روغتون ته رسېدلی، خو له دې شمېر یې هم زیات غیر حاضر دي. راپور زیاتوي چې په ټول روغتون کې یوازې یو بې نمبر پلیټ امبولانس شته چې شاید د قرنټین د شدت پر مهال هغه ته هم په ښار کې د تګ راتګ اجازه ورنکړل سي. د دغه راپور په اړه لا د روغتون مسؤلانو او روغتیا وزارت کومه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي په فراه ولایت کې به د کورونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره سلبستري روغتون جوړ سي. د دغه روغتون د جوړونې د پروژې مسؤول عبدالناصر نظامي نن ازادي راډیو ته وویل پر دې پروژې به نږدې 6 میلیونه افغانۍ لګول کیږي.
شفاخانه صد بستر ولایت فرا
د فرا د سلبستری روختون د جوړونې بودیجه د جمهوری ریاست لخوا ورکول کیږي او د انکشافي شرکت لخوا تطبیقیږي. د دې پروژې بودیجه له 500 تر 600 میلیونو افغانیو ده چې په ډیر شورازو کې به تطبیق سي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,03 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت وایي تر اوسه په افغانستان کې په کورونا وایرس 40 کسان مړه شوي او 1,06 کسان روغ شوي دي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړې چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای دې د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې مشر سید اشرف سادات نن چهارشنبه په یوه کنفرانس کې له ملګرو ملتونو وغوښتل.
سازمان ملل متحد باید به طرف های جنگ ایره بقبولانه کرد. ما باید بریم به طرف یک سازندگی، بریم به طرف یک تفاهم سیاسی، بریم به طرف از این که مردم به خدمات صحیح دسترسی پیدا کنند.
شغلی سادات زیاته کړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ موافقه په افغانستان کې شخړې نه دي کمی کړي، بلکې د پسرلی لره تک سره طالبانو بیا خپل حمله پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه. ایران وایي تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته د مځکې مدار ته یو نظامی سټلایټ وتوغاوه. دولتي تلویزیون او تسنیم خبری اژانس چې د ایران په سپای پازداران انقلاب پورې تړلی ګڼل کیږي نن په خپلو راپورونو کې دا یوه بریا بللې. سمدلاسه د دغه سټلایټ د توغولو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. شنونکو په دې اړه اندېښنې ښوولي چې دغه کارول سوې ټکنالوژي ښایي له ایران سره د قاروشتونکو بالستیک میزایلو په جوړولو کې مرسته وکړي. سپای پازداران انقلاب ځواک په خپل رسمي ویبسایټ کې ویلي دغه سټلایټ د مځکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسېدلی دی. ایران په وروستیو کې د سټلایټ د توغولو څو ناکامې هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو مخکې ویلي وو د توغندیو دغه ډول توغول به د ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پرمختللی کړي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغنو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړی توپ کړی وو. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول، او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکیچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو 2 وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ، او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمې کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. جرمني ویلي غواړي د کورونا وایرس پر ضد د واکسین لومړنۍ کلینیکي ازموینه وکړي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه اوښتی او تر 1,78,000 ډیر نور کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. د جرمنی د پاول ایرلیخ انسټیټیوټ پرون اعلان وکړ چې د جرمنی د واکسین د تنظیم ادارې پر ژوندوی موجوداتو دغه واکسین ازمایل تصویب کړي. دغه ازموینه به اول د هغه وایرس پر ضد کیږي چې د جرمنی او امریکا دوو تحقیقاتي ادارو جوړ کړی دی. په لومړي ګام کې به دغه ازمایښتي واکسین پر هغو 200 رضاکارانو کیږي چې له 300 تر 550 کلونو عمرونه لري. بیا به واکسین هغو کسانو ته هم ورکول کیږي چې د دغه وایرس له جدي خطر سره مخامخ دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. قرآن دی په خبرونه کې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د کورونا د وبا له کبله به د افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې له ګواښ سره مخامخ شي. افغانستان کې د دغه سازمان ویان وحیدالله امانی بیا وایي دوی اړمنو ته د مرستو پروګرام پیل کړی.
تبلیش پی پریکړه کړې ده چې دغه مرسته د 2 میاشتو مرسته په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دي ورسوي تر څو د تکراری راټولیدنې مخنیوی وشي.
افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1100 واوښت، او 13 ساعتونو کې دغه ویروس 1,050 نورې پیښې رامنځته شوې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د سولې خبرو کې باید د بیان ازادي وساتل شي. ارګ بیا وایي دا حق د معاملې وړ نه دی.
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي، دا هیڅ ډول د معاملې وړ نه دی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ډونالد ټرمپ پر حقوق خبرو سخت نیوکې شوې چې ویلي دی امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نو راپورونه هم شته، هیله ده تر پای را سره پاتې شي. پاک بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس وبا به د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړي، او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لاس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ وبلل. په افغانستان کې بیا د خوړو د نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې له اړمنو خلکو سره یې مرستې زیاتې کړې دي. په دې اړه اسمت ساروان دغه راپور برابر کړی.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداری ورکړ چې که په 2 میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کورونا وایرس مسأله جدي شي، د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. ښاغلی بیستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پر لپسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هره شپه 821 میلیونه انسانان د شپې وږي ویدي شي، 1,015 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه چیرنې شي چې د کورونا وایرس تخپری دوله کبله به 110 میلیونه انسانان ممکن در روان 2000 میلادي کال تر پایه لوشي د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبی سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټی د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د عامه اړیکو مسؤول وحید الله امانی آزادی رادیو ته وویل چې دوی له اړمنو خلکو سره مرستې چټکی کړي او خلکو ته یې ویلي چې له خپلو کورونو راونوځي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. کومې مرستې چې په میاشتنی ډول بخښ ترسره کړي، ډبلیو ایچ پی پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د دوه میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دي ورسوي، تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي.
امانی هم در ازول چې د خوراکي موادو تر څنګ د لاس مینځلو صابون او نور وسایل هم ویشي چې د کورونا له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کورونا وایرس وبا دا بحران لا شور کړی دی.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر نږدې 1500 ته ورسید. د تازه ثبت شوو پیښو شاوخوا نیمایي په پلازمینه کابل کې رامنځته شوی. ناجیه ساپۍ د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه اعلان شوی شمیرې ښیي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې د کورونا ویروس مثبت پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د معلوماتو له مخې په تیرو 48 ساعتونو کې د دغه هیواد په کچه د کورونا 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن چهارشنبه خبري ناستې ته وویل چې له دې پیښو 28 په پلازمینه کابل کې دي.
زیاد مثبت واقعات په کابل کې 8 پیښې، په هرات کې 3، غزنی 2، کاپیسا 4، ننګرهار کې 6 او په کونړ کې هم 3 واقعې ثبت شوې. زمونږ په پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا او فراه کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. چې ټول مجموعي واقعات زموږ افغانستان کې 1300 ته ورسېدل.
خغلی مایار وای په تیرو 48 ساعتونو کې 14 تنه له کووید 19 ناروغي روغ شوي او 3 تنه مړه شوي، چې له دې سره د مړو شمیر 30 ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وای په ټوله کې له کورونا ویروس څخه تر اوسه 168 کسان روغ شوي دي. خغلی مایار ویل راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو یې وغوښتل چې روغتیا سپارښتنو ته جدي پام وکړي او کنه نو انساني ناورین به رامنځته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای کابل خاریان تر ډیره روغتیایي مسایل په پام کې نه نیسي او همدا لامل شوی چې په کابل کې پیښې ورستربلې زیاتې شي. په دې وروستیو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په افغانستان کې په روغتیایي سکتور کې د فساد له امله خلکو ته سم روغتیایي خدمات نه رسیږي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو د رسنیو او خلکو یو وغوښتل چې په روغتیایي سکتور کې فاسد کسان له اسنادو سره یاد وزارت ته ور وپیژني. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له خبریالانو غواړي چې د کورونا ویروس په تړاو ټولنیز رسنیو کې د خبریدونکو شایعاتو ښکار نشي. نوموړي ویل کوم ناسم معلومات چې په افغانستان کې د کورونا ویروس په تړاو خپریږي خلک یې اندېښمن کړي او خبریالان کولی شي چې په دقیقو اطلاعاتو سره خلک له دغه ګواښونکي ویروس څخه وژغوري.
و موریدل چې په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 1500 ته پورته شوی او لا هم د دغه ویروس د چټک خپرېدا ګواښ شته. کورونا په ټوله نړۍ کې پر اقتصاد او کاروبار ناوړه اغیز کړی دی او له همدې امله افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان غواړي چې د دوی په میاشتنیو فیسونو کې د کم تر کمه 50% کموالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو سره په اړیکو کې دي چې په اوس اوسنیو حالاتو کې د پانتونونو په میاشتنیو فیسونو کې کمښت راولي. په دې اړه اکرام الله اکرام دا راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ بیکاری د شخصي پوهنتونونو هغه محصلین اندیښمن کړي چې آنلاین درسونه یې پیل شوي او اړ دي چې میاشتنی فیسونه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وخت چې قرنطین پیل شوی دوی په ګورونو کې بیکار ناست دي او د پوهنتونونو د فیس د ورکړې توان نه لري. لږ تر لږه په میاشتنیو فیسونو کې باید 50% کمښت راشي. زبی چې په کابل کې د خصوصي پوهنتون محصل دی وای اړ دی چې د هر سمستر په لومړیو کې 6000 افغانۍ ورکړي خو اوس چې بیکاره دی توانې نه لري.
وضعیت داسې دی چې مونږ ټول په کورونو کې بند یو او کاروبار نشته. پوهنتون باید میاشتنی فیس نیم کړي ځکه مونږ د آنلاین له درسونو نه هم ښه ګټه نشو اخیستلی.
دی وایي تر دې دمه یې د 1500 افغانیو انټرنیټ مصرف کړی خو بیا هم نه دی توانېدلی چې له آنلاین درسونو سمه ګټه واخلي. د زبی تر څنګ نور محصلین هم شته چې ورته ستونزې لري. مریم وایي د ده په ګډون د کورنۍ 15 غړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو دا وایي اوس چې ټول بیکاره دي نشي کولی د پوهنتون فیسونه ورکړي. آن تر دې دمه د آنلاین درس ویلو لپاره د انټرنیټ د فعالېدو پیسې هم نه لري.
مصرف هزینه انټرنیټ او مصرف پانتون فیس پانتون
د قرنټین لامل آنلاین درسونه پیل شوی خو موږ ډېر زیات ستونزې لرو. د فیس د ورکړې او آن د انټرنیټ د فعالیدو پیسې نه لرو. باید په پوهنتون کې د فیسونو او انټرنیټ بیې کمې کړي ځکه یوازې زه نه یم. زموږ په کورنۍ کې زما په ګډون 15 تنه یو چې په خصوصي پوهنتونونو کې درسونه وایو خو اوس په اقتصادي لحاظ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
مریم وایي که د شخصي پوهنتونونو مسؤلین او د غشان د لوړو زده کړو وزارت دې برخې ته پاملرنه ونه کړي نو زیات شمیر محصلین به خپل درسونه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره زیات شمیر خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه په آنلاین ډول پیل کړي دي. په همدې حال کې په کابل کې د غالب په نوم د یو خصوصي پوهنتون سرپرست عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته وویل د دوی مالی کمیټه هڅه کوي چې په بحراني حالتونو کې د پوهنتون فیسونه کم کړي خو دی وایي چې دا چاره هم یو څه وخت ته اړتیا لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې به کمښت راشي؟ د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی جلسات متعدد را پیرامون کاهش فیس محصلان در ایام
د لوړو زده کړو وزارت له شخصي پوهنتونونو سره د محصلینو د میاشتنیو فیسونو د کمښت په اړه بیلابیل ناستې درلودي او له ټولو خصوصي پوهنتونونو نه غوښتنه شوې چې قرنطین په ورځو کې او شرایطو ته په پام د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې باید کموالی راولي.
دی وایي د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو هم ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرسته وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له طالبانو سره د سولې خبرو کې باید د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګ خوندي وساتل شي. د دغه کمیټې مسولینو نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه هدف ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې د بیان ازادي او د رسنیو د ساتنې یو کمیټه جوړه او په دې اړه دوامدار خبري وکړي. افغان حکومت هم وایي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو او بیان ازادي ازادین دفاع کوي او وایي چې دغه حقونه هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي. نور حال د امید ظهیر مل پر راپور کې
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې باید د رسنیو او بیان ازادي قرباني نشي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی وایي د رسنیو او بیان ازادي د افغانستان د دولت او خلکو له مهمو لاسته راوړنو څخه ده او باید په جدي ډول ترې دفاع وشي. خغلی شریفی د چهارشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال وویل دا مهال داسې بریښي چې د سولې د خبرو په لړ کې د دواړو لوريو څخه د رسنیو او بیان ازادي په اړه چلند کمزور دی.
وقتی که موضوع آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در
جریان دوای هغه محل چې د سولې د پروسې په لړ کې د رسنوی او بیان آزادی موضوع مطرح کیږي هغه اساس چې له طالبانو سره مذاکره کوي باید لازمه پیاوړتیا ولري چې د رسنوی او بیان آزادی له مورچل نه سم دفاع وکړي شي خغلی شریفی وایي چې د رسنوی او بیان آزادی څخه د ملاتړ په هدف باید د سولې پروسې لپاره یو داسې کمیټه جوړ شي چې د ملي شورا اطلاعات او فرهنګ وزارت مدافع وکیلانو اروپایي ټولنې یونامه او یو شمېر نور بنسټونو استازي پکې ګډون ولري د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ټینګار کوي چې د حکومت تر څنګ د رسنیو د اوسنی وضعیت نه د نړیوالې ټولنې مالی سیاسي او مسلکي ملاتړ ته هم اړتیا ده خو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وای د حکومت د سولې د مذاکرات او استازي به له طالبانو سره په خبرو کې د رسنیو او بیان له ازادۍ نه په جدیت دفاع وکړي
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي د سولې په مذاکراتو کې د مطبوعاتو ازادي مطبوعات د شزو حقونه او بشري حقونه د هیڅول د معاملې وړ نه دي د بیان ازادي د افغانستان د حکومت تر ټولو لوی لاسته راوړنه د افغانستان حکومت د بیان ازادي حامی او د بیان د ازادي ساتنه خپل مسولیت کړي
دا محل په افغانستان کې لزګونه ټلویزیونونه سلګونه رادیوګانې او چاپی رسنۍ فعالیت لري خو په دې ورسیو کې اندېښنې دادي چې ګواکې د سولې په مذاکراتو کې به د بیان د ازادۍ پر سر معامله وشي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو رادیوګانو او چاپی رسنیو د مالی ستونزو له امله خپل فعالیتونه هم درولې دي
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو په ورتګ بندیزونه سختوي دا وایي چې د کورونا وایروس له امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو بیکاره شوی دی د حقوقي غم باید وخوړل شي خو د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی دی او ویلي دی چې په دې ډول به د امریکا درننه د کډوالو ضد احساسات راوپارول شي په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداري ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا وایروس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي ډونالد ترامپ چې پر روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د ګرین کارډونو ورکړه بنده شي او په دې ډول به د کورونا وایروس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي کورونا وایروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 15 سره ډیر کسان وژلي دي او نور څه باندې 8 لک سره په دې ناروغي اخته شوي دي د کورونا وایروس ته خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي ځکه چې د کووید 19 ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې وایروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوی مهاجر کارګر له بهر راشي ځای ونیسي جمهور رئیس ترامپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایی فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقی شي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورشي خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي د ولسمشر ترامپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو د تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کورونا وایروس سره مبارزه ټکنۍ کیږي څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلې دي د ترامپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي خو په دې ډول چې د کورونا وایروس بل څپه ورسره رانشي شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکو حاکم ګوند غړي دي روانه اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهره هم کړي دي چې بندیزونه لري کړي د بندیزونو د لري کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي پنسلوانیا او میشیګان کې د کورونا وایروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول نیویارک چې کورونا وایروس پکې زیات خپور شوی دی هلته د 401 اتیا نویو تلفاتو خبر ورکړل شو
و موریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د کډوالو په ورتګ بندیزونه سختي او دغه کاری په مخالف ګوند کې ل نیوکو سره مخ شوی. بل نړیواله موضوع دا ده چې امریکا او ایران تر خپل منځ پر ټولنیزو رسنیو د بیانونو او عکسونو خبرولو ته مخ اړولی دی. لیوی خو امریکا د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ایران د لاسوهنو په اړه بیانونه خبروي، ل بل لوري ل ایران داسې عکسونه او بیانونه خبريږي چې د نړیوالو له نظر د امریکا بندیزونه د بشر د حقوقو خلاف وبلل شي. په دې اړه فرشته جلال زئی د راپور چمتو کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیو کې یو وکس پر ټوچر خبر کړ چې په هغه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ناست دی. د دواړو ترمنځ یو میز دی او د پیسو بستی ور باندې ایښی دی. د بشار الاسد پر څنګه او په جیب کې هم د ایرانی نوټونو بستی لیدل کیږي. د جواد ظریف او بشار الاسد دا ګډ عکس د کمپیوټر په مرسته الټر یا بدل سوی دی. دا عکس د اپریل په شلمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورټیګس خبر کړ چې په سوریه کې له رژیمه د ایران ملاتړ ته د خلکو پام واړوي. په همدې وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سوریه ته تللی و. ایران او سوریه په ټوله سیمه کې له کلکو متحدانو دي. مورګان اورټیګس پر ټویټر له دې اکثر یو ځای لیکلی و: د 2012 میلادي کال راهیسې د ایران رژیم تر 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې چې د ایران د خلکو برخه دي د بشار الاسد رژیم ته ورکړې دي. فکر وکړئ چې څومره پیسې به دا ظریف د مشق ته راوړي وي. د ایران او امریکا حکومتونه رسمي خبرینه سره کوي، خو په وروستیو کې له دواړو خواوو پر ټولنیزو رسنیو د یوه او بل د مسخره کولو او د انتقادونو د زیاتولو لپاره داسې بیانونه او عکسونه خپروي. د بهرانونو په نړیوال ګروپ کې د ایران د برخې مشر علي وایز د آزاد اروپا او آزادی رادیو د خبرونو برخې ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو داسې تبادله ډیره ماشومانه او بې معنا کار دی. وایز ویلي په امریکا کې د حکومت ایدیالوجستان فکر کوي چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی، ځکه د کورونا ویروس او د امریکا د بندیزونو تر سخت فشار لاندې دی او له دې کبله د رژیم د سقوط لپاره له ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د بل اړخه په ایران کې د وایس په وینا دې مسلې ته چې په ایران کې یو بشري بحران راغلی، د داسې موقع په سترګه کتل کیږي چې پر امریکا انتقادونه زیات شي او د امریکا هغه بندیزونه چې پر تهران یې لګولي د نړیوالو له نظره غیر مشروع وګڼل سي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او اوسم یو جالب راپور په استرالیا کې چېړونکو بریالي شوی داسې خېخه جوړ کړی چې د کڑکیو د اوسنۍ خېخو پر ځای نصب کیږي خو انرژي تولیدوي. دوی وایي جرب دا ډول کڑکی بازار ته راوباسي او ډیر خلک به له وړیا برېښنا برخمن کړي. اسمت ساروان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
چېړونکو له ډیرو کلونو راهیسې د داسې کڑکیو د جوړولو خوبونه ویني چې پر هغو د لمر لګیدونکو وړانګې کوټه برېښنا مهیا کړي. اوس لکه چې دا خو په حقیقت بدلیدون کړي، ځکه چې د استرالیا یو شمېر څېړونکو بریالي شوي چې له موجود لمریزې انرژۍ څخه چې په کورونو کې ګڼ خلک کاروي د کړکیو لپاره کار واخلي. دوی وایي هغه لمرین سلولونه چې اوس د خلکو د کورونو د بامونو په لمریزو شیشو یا پانلونو کې کارول کیږي دومره نری او شفاف کړي چې د کړکیو په شیشو نصب کړي شي. د نیمه شفافو لمریزو کړکیو د جوړولو لپاره تر دې وړاندې هم ډېرې هڅې شوې وې، خو بریالۍ پدې نه وې چې دا ډول شفافو پانلونو ډېر دوام نه شوی کولای او ډېره لږه برېښنا یې تولیدوله. خو اوس وروسته له دې چې د استرالیا د تجدیدیدونکو انرژیو ادارې د دې آیډیا د عملي کولو لپاره ځانګړې بودیجه په پام کې ونیوله، څېړونکو وتوانېدل چې یوه غیر عضوي شفافه ماده جوړه کړي چې هغه په پولیمر بدله کړی شي او په وسیله یې د نیمه شفافو لمریزو سلولونو مقاومت یقیني کړي. د استرالیا په میلبورن کې د موناش پوهنتون څېړونکو ډله چې دا ټکنالوژي یې جوړه کړې اوس په استرالیا کې د شیشه جوړولو له یوې تر ټولو سترې کمپنۍ ویرجن ګلاس سره په ګډه کار کوي چې دا ډول کړکۍ یا شیشه په پراخه پیمانه جوړ کړي او ژر بازار ته راوباسي. په موناش پوهنتون کې د دې پروژې د څېړنیزې ډلې مشر پروفیسر یاچک یاسینیاک وایي د دې اختراع اغیز او مثبتې نتیجې به له دې وروسته د ښارونو د ودانیو په معمارۍ کې لورایه وي. د دې په وینا په لومړي ګام کې به دا ډول کړکۍ په اسمان څوکو ودانیو کې نصب شي. پا پروفیسر یاسین یاک وای دا کار آسان دی او په نتیجه کې به په ټولو ودانیو کې برېښنا وړیا شي. د دوی په وینا د کړکۍ هر متر مربع شیشه 140 واټه برېښنا تولیدوي، خو هڅه روانه ده چې تر دې هم ډېره برېښنا تولید کړی شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
که فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي، پته د facebook.com/azadiradio. لدی سره په کابل کې شپږنیمه بجې شوې. فرشته نگار غلی چې دویمه خبری مجله درته وړاندې کی. فرشته جانې خرغلې،